مونږ د حکومت هم ورسره کوم مؤسسات دي داغونه هم زمونږ غوښتنه ده قومونو ته توجه وشي.
د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي به وایي د زیانمنو شوو کسانو د کار اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او د سروې بشپړېدو وروسته به ورسره مرستې وشي. په کونړ کې د توپانی باران او سیلابونو په وجه په داسې حال کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو څلورو ولایتونو په ګډون د هیباد ګڼو سیمو کې د بارانونو توپانونو او سیلابونو له کبله خلکو د درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي او ټول د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
راپورونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه لمانځه ولاړ. دغه دفتر به لدی چې پر هنیه د بریت رنگوالی ته اشاره وکړي، ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر بریت لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وجل کېدو په اړه تازه رسمي خبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، له وړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چخیستنې ګواښ یې کړی دی. د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وجل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو بریت کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیه په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه به دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه ووژل کېدل وحشیانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وجلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلمه وو ټول انساني او د نړیوال حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دا چې د هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هغه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی سره هم لیدنه کړې وه. ایران او حماس دواړو دغه بریت پړه پر اسرائیل اچولې او دغه چخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک لا هم نه دی معلوم. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبر ورکړی چې دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې اسرائیل ادا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې 12 اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي وو. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیول تورن کړی دي. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم او کار او تګ راتګ لګېدلی دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15 زره هکتارو څخه 3 زره هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایتات کوکنار
سشکر په مجموعه کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی
به دلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
د اجمل په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو نه به فامیل د هېڅ شي نه به ما خوند نه اخیستو ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوزې ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسې زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخ کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دي. تحلیلګران وایي که څه هم سخ کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا د اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په 3 میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار کرد
سشکر په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهم خبره دا ده چې په خوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل او له دې 5 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږکال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامه په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګر شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیز موسسه موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملی کولو په برخه کې جدي دی او انده چې څو والیان او سیمیز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خندو لکه غوخ کړی دی. خود دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډیر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ځوان غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سکل تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړې. خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سکل به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنولیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په خزو کې احتیاط مخ پر ډیرې دوه دی. دې سازمان تازه ویلي چې په خزو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړې دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلې چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیايي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې د دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومیږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښی خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی داسې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. 15 نفر په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغه ځای پیدا شي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو ځای زندان ته واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا شي چې د تر کولو ځای وي کار خو ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 300,000 ته رسېږي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي مېرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یو فعال محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت خانه
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعا یې کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتون تا وو برو بخواه خزو خجون درلود خو اوز دی هر او رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولون سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر ویس ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګو ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمن سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمن په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشویو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړې، د روغ شوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې روغ شوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا اعتیاد د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. د روغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شان داده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي چې کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي. تر ډیر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې پونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، خرڅوونکي کلیو بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا خرڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خرڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یو نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ چې کول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې قربانې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمون دی او ما زوی د اغه سګریټو کې پاوډر را باندې وهل. دې سره کومه وخت ما هم دې نشي ته دوام ورکو. یو وخت نه بعد د سړی مانا جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر او بد حالت راغی. مریض ولمزان مې درد کو، بس خبر نه وم چې دا د نشي تاثیرات دي. دوام وخت ستل پرې وتلم. دوه ورځې بعد زنګ و هم زوی مې چې څنګه چیرته، او ما ورته ویل زه مریض یم، زه نسم درد. هغه ویل ته دا فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم، دا سګریټ بیا په موال دی کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې، بیا هغه ماته دا جواب راکړه چې زم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د امزوی په دې روغ دی شولو. درې څلور کالم دې ته دوام ورکو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې موږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه راکړه ورکړی هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه د زولمه یعنی پانتون کې د مالی بخش کې یعنی فاینانس دا فیسونه موږ بل ورکوو، بانک سیستم و به مرغې ته سمستر وا خپل فیسونه رسول، دغه د موږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دی شی باندې روک دی شولو. ولا سر نو چکل आवाज دل خبره شول، ډیر جګر خونه شول، نور په دې لړلټه کې شول چې د دې تدوی څنګه وو. بیا ولا ز کې شفخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تدوی راته وکړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پیراغله لما تکرار شو، زتی ژوند مې مستاسته پتريخي دو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکو، نه به فامیل دې چې نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به ورور هر لاس به ما چو وار به مې کوو، په فامیلو باندې په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې وستې ده نزدې سترګه وتلې وله، او سترګې درې څلور کوکو خوړل. هغه وخت کې مې وستل چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړه، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیر زه دینې شو ته بیا نور دوام ورکم، دا ژوند زما تاریخي دی نه بعد. سړی چې پتنګ شي په جنگ سي، نور دا کاوال زالو ما سره د سی واده وکړل، بل زر نه کوي، بل زل بوي چې زه تاسو سره ژوند نور نسم کولای. خدای پاک دې نورم دې دینه وساتي، او که بیا په رازو بیا نور زمونږ ژوند تاریخي دا اخري مرحله دې دي شي، ځکه چې دا خپل فامیل کې دا دایتا مثال بچانو ته دا خوري دا وروري دا باجاګانی دا بل تخنه ورکی چې دا ستا میړه روغ دی دا او هغې باندې څه حالت تیریږي دا خو موږ احساس نه لرو. دا هغه څوک چې هغه حالت پې تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روغ دی دا یا محفل کې یادوي دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روغ دی خو په خپلې نیشې کې په هغې به څه خبرې شي د خپل د ځان نه خبر نه نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي. نور
دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساتا کنده یم دا وڑا وڑا بچیان را پاتا دی. آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
مکزی دادل تسا کهی چه ناس کهی
کنده هم بیوات لکه بیما یو خیر و خیرات دولا اما
کماندان صاحب ادی ما شما نتا او گورا تو ما تیز بارا نوری دول پو بول هم دخشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کیگی.
خواه ما شما خود سمر شوخ بی یواش با ما را ما نکینی.
کماندان صاحب هغه خو د مالدارو خلکو اولادونه شوخي او لوبې کوي. زما بیچارهګۍ ماشومان خو کمزوري دي د لوږې نه ټوله ورځ ویدي.
په دې دومره تیز باران کې خو چې بېسه دانې پسند کیږي دا څنګه خوب دی؟
اوهو د دې دو ماشومانو خو سترګې رڼې دي په رڼو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي د دوی خوب همداسې دی.
دا څنګه خوب دی؟ تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی؟
کماندان صاحب دا زه هر څه خورم ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بیخیل کمړچی
بیا دا خو بیخیل کمړچی وی.
زمون بیچاره غن اولادونه خو په ژوندونی هم له کمړچی وی ژوند خو دې پښتدار خلکو دی مون کله په ژوند دی کې حساب یو.
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکي وینم.
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
ګور دې چیرته دی؟
ګور نه ګور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم.
راغ ما وایه خامخا څه خبره شته؟ اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزې ته بوزو.
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه.
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره ناسته مو ځوروئ او دوی ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته.
کماندان صاحب او دوی ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي. قومندان صاحب عذر درته کوم پلو درته غواړم ما خوشي کوي ما خوشي کوي.
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس.
خیر یو څه قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلی وو.
خخه نو نتیجه څنګه ده؟
انداره قومندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوی او په دې ډول موتات شوی دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جن سوالګرې خزي ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قومندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه ته ودرېږه زه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم السلام جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده. په معایناتو کې ثابته شوه چې دې زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراستوم چې محکمه